د مینې پیغام.
السلام علیکم زما خوږو مینوالو، تاسو څنګه یئ؟ زما امید دی چې تاسو ټول بروغ جوړ او خوشاله به یئ، او اوس به ناستی او زمونږ د پروګرام انتظار به کوئ. خو زما ملګرو، ستاسو د انتظار وخت ختم شو. نن یو ځل بیا موږ ستاسو په خدمت کې د بلقیس شیخ قیسی سره حاضر یو. ملګرو، دا یو رښتینې کیسه ده، او یقینا چې تر اوسه پورې به تاسو د بلقیس شیخ د دې کیسې نه په روحاني طور ډیر څه زده کړي، او دا کیسه به هم ستاسو ډیره خوښه شوي. نو زما ملګرو، نن به موږ د بلقیس شیخ د کیسې یو نوی کیسه اورو، او دا به اورو چې د هغې په ژوند کې مخ کیسه کیږي. نو زما ملګرو، راځئ چې په شریکه دا کیسه واورو.
یو ورځ نور جهان د بلقیس شیخ کوټې ته په منډه راغله، او د هغې سترګې د حیرانتیا نه ډکې وې. هغې د ویرې په انداز کې بلقیس شیخ ته وویل:
بیګم صاحب، میچل او د هغه ښځه تا سره ملاوېدو د پاره راغلي دي.
څه؟ هغوی دلته څه کوي؟ هغوی څه لپاره راغلي دي؟ نور جهان ته داسې وکړه چې هغوی د مېلمنو په کوټه کې کېنوه.
ډېره ښه ده بیګم صاحب.
زما خوږو اوریدونکو، د مستر میچل طبیعت هم د خپلې ښځې په شان د خلوص او د مینې نه ډک ښکارېده. هغه د بلقیس شیخ په لیدو باندې ډیر زیات خوشحاله شو، او دې سره بلقیس شیخ خپله بې ارامي هیره کړه. د میچل ښځه بلقیس شیخ سره تر غاړې وته، او ډیر په مینه یې ورسره دعا سلام وکړل. په دې باندې بلقیس شیخ ډیره حیرانه شوه، او دا سوچ یې وکړ چې د هغې په خاندان کې د هغې نږدې رشته دارانو چرې هم داسې په مینې سره د بلقیس شیخ سره دعا سلام نه دي کړي، او نه یې هغه غاړه وستې ده. بلقیس شیخ ډیره په نرمۍ او خوشحالۍ سره د هغوی سره پیش شوه، خو داسې ښکارېدل چې د میچل ښځه د دې نه بالکل متاثره نه شوه. زما ملګرو، د تیر شوي وخت د یادونو په مطابق بلقیس شیخ په دې خبره باندې هیڅ شک نه کو چې هغه په دې ملاقات باندې ډیره خوشحاله ده، او دا ملاوېدل واقعي چې په رښتینې طور سره و. په دې دوران کې د خوشحالۍ په انداز کې ډیوډ میچل بلقیس شیخ ته وویل:
د ګلونو والا ښځې، تا سره په ملاوېدو ډیر زیات خوشحاله شوم.
دا ضروری ده چې زه تا ته ووایم چې کله ته زموږ کور ته راغلې، نو ما ډیوډ ته هم هغه وخت په ټیلیفون باندې ستا په باره کې وویل، ځکه چې د کله نه هم د سپرلي په موسم کې مونږ ستا د کور باغیچه لیدلې وه، نو ستا ذکر خامخا کیږي. تا ته پته ده زه به ستا د نوم اغستلو نه یریدم، د دې دپاره چې تا ته څه نقصان نه رسي. ما دا سوچ کولو چې په ټیلیفون کې ستا نوم ولې واخلم. ما د کړکۍ نه د هغه ګلونو ته وکتل د کومو تخم چې ستا مالی مال را کړیو، او زما په ذهن کې دا نوم راغلو، د ګلونو والا ښځه.
تاسو ماته بلکې شیخ هم ویلی شئ. زه تاسو نه یو تپوس کول غواړم. زما په دې خبره باندې اعتراض دی چې تاسو عیسی مسیح ته د خدای زوی وایئ. د مسلمانانو لپاره دا یو لویه ګناه ده، خو په قرآن مجید کې بیا بیا راغلی دي چې د الله تعالی هیڅ اولاد نشته. او تاسو چیرې تسلیس خبره کوئ، نو دا یوه ډیره لویه مسله ده. ولې دا ممکنه ده چې درې خدایان دي؟
ګوره، پنور کې درې قسمه قوتونه دي. سو قسمه درې قسمه، مثلا ګرمي، رڼا او شواګانی. د دې درې وانو نه په شریک انور جوړیږي.
زما خوږو اوریدونکو، کله چې ډیوډ میچل بلقیس شیخ لا دا جواب ورکړ، نو بیا لږه شیبه وروسته هغه رسخت شول. بیا یو څو ورځې پس بلقیس شیخ د بایبل مقدس او د قرآن مجید مطالعه کوله. هغه قرآن مجید په خپل ژوند کې د وفادارۍ په تور باندې لوسته، او د خپلې باطنی لوګې د پاره به بلقیس شیخ د بایبل مقدس لوستنه کوله. خو بیا به هم کله ناکله چې دا ورته معلومه شوه چې دا دواړه کتابونه مختلف دي، ځکه چې د دواړو کتابونو د پیغمبرانو په منځ کې اختلاف و. او کله چې به بلقیس شیخ د بایبل مقدس تر اغوستلو نه یریده، کوم چې هغې لا د میچل ښځې ورکړی و، نو هغې ته به په ناشنا طور سره دا محسوسېدل چې ګینې هغه د چا بې قدرې کوي. زما ملګرو په تیر شوې هفته کې بلکې شیخ په یو ښکلې دنیا کې وه، په یو داسې باغیچه کې نه وه کومه چې د هغې په کور کې وه، بلکې په یو نالیدونکې باغیچه کې وه کومه چې د هغې د نوي روحاني پیژنګلو دپاره د هغې په باطن کې وه. دې ښکلي ځای ته اول بلکې شیخ د خپلو دوو خوبونو په وسیله لاړه، او بیا هغه دې دنیا ته دوباره په هغه شپه لاړه کله چې هغې په خپله باغیچه کې یو داسې جلالي حضوري ولیده کومه چې د بیان نه بهر ده، او هغې دا په دویم ځل هغه وخت وپیژنده کله چې بلکې شیخ د هغه اشارې تابعداري وکړه د کومې په وسیله چې هغه د میچل کور ته لاړه. زما ملګرو بیا په راتلونکو یو څو ورځو کې په کلاره کلاره او ډیر په واضحه طور باندې بلکې شیخ دا معلومول شروع کړل چې خپلې دې ښکلې دنیا ته د واپس راتلو دپاره یو لار موجوده ده، او د دې مسیح کتاب لوستلو نه داسې ښکارېدل چې هغه به دوباره خپلې دې دنیا ته د راتلو موقع حاصله نه کړي. زما ملګرو بیا یو ورځ محمود ماشوم په خپلو غوږونو لاسونه کېښودي و او د بلکې شیخ خوا ته راغې، د درد د وجې نه هغه په ژړا شو.
بچی دا ولی ستا په غوږونو باندې څه چل شوی دی؟ دا ولی درد کوي؟ زما بچیا ستا خو دا رنګم داسې زیړ دی، خیر خو دی کنه؟ ته دې خورا شه چې زه ستا غوږونه وګورم چې دا ولی خوږیږي. ستا خو لږه لږه تپم ده. زما بچی ژاړه ما، ته راشه دلته کټ کې سمله، خدای به دې روغ کړي. شابه زما بچی راشه دلته سمله، شابه نره. زه شکر دی خدایا چې د محمود خو لږ آرام راغو او اودو شو. زه به روغونتې را دې ځای نه پاسم اسې نه چې دی راویښ شي، او زه زما چې ټونی ته ټیلیفون وکم زه به ټونی ته ووایم چې زه به هغه پنډۍ ته اسپتال ته درولم.
نو زما خوږو اورېدونکو بلکې شیخ ټونی ته ټیلیفون وکه، او هغې ورته وویل چې ماسپخین دې محمود راولي، او دغه شان هلته هغه د پاره په اسپتال کې هم د شپې د پاتې کېدو بندوبست وکړی شو. په هغه ورځ ماښام ټونی کار له نه وتلی، او هغې هغه وخت د بلکې شیخ او د محمود سره یو ځای تیر کړ، او ډیر زر محمود خپل درد هیر کړ او هلته کې په لوبو شو او ډیر زیات خوشحاله. او محمود چې کومو کتابونو او کلونو سره لوبې کولې نو هغه غلا خپلې مور ورکړې وې. په دغه دوران کې بلکې شیخ ډډه لګولې وه او د بایبل مقدس مطالعه کوله، بلکې شیخ قرآن مجید هم ځان سره اوړی و. خو تر دغه وخته پورې هغې قرآن مجید د یو مذهبي فرض په طور باندې لوسته. ناڅاپه په کوټه کې رڼا وپړکېده او تیاره شوه. د بجلی تلو سره تک تور تم جوړ شو، بلکې شیخ چاله آواز ورکړ چې شمع راوړي. لږ ساعت پس یوې ښځې په خپل لاس کې شمع نیولې وه او کوټې ته راله. هغې ډېر په ښکلي انداز سره بلکې شیخ ته وویل،
زما یقین دی چې تاسو به نه خفه کیږئ، ما شمع ځان سره راوړه، اوس په رڼا بندوبست وکړی شي.
زما خوږو ملګرو کله چې دا ښځه د بلکې شیخ کوټې ته راله نو بلکې شیخ هغه وپیژنده. دا یو ډاکټره وه چې نوم یې سینیټی آګو. هغې غټ بدن لرلو او چشمې وې اچولې وې، او دا د فلفاین وه او د ټول هسپتال مشره وه. بلکې شیخ مخکې هم دې سره ملاقات کړی و، او په دې دوران کې یو بله ښځه هم راله او هغې شمې راوړې او بلې کړې. نو دغه شان په کوټه کې رڼا شوه، او لا تر اوسه پورې محمود او ټونی په خپلو خبرو کې مصروف و، او بلکې شیخ د سینیټی آګو سره خبرې اترې کولې، او هغې هغه بایبل مقدس ته ډیر په غور غور سره کتل کوم چې د بلکې شیخ په لاسو کې و. نو هغې بلکې شیخ ته وویل،
زه د لږ وخت لپاره تا سره کیناستی شم؟
آوا ولې نه، تاسو کینئ دلته.
زما خوږو ملګرو هغه د بلکې شیخ کټ سر خوا ته په کرسۍ کې کیناسته، چشمې یې اویستې او خپلې سترګې په رومال سره پاکولې او خبرې شروع کړې. مسلمانان همیشه داسې پاکو ښځو ته ډیر په قدر او احترام سره ګوري، څوک چې دنیا رد کی او د خدای پاک او د عقیدې خدمت کوي. کیدای شي چې د هغې عقیده صحیح نه وي، خو د هغې خلوص یو حقیقت و. زما ملګرو د خبرو په دوران کې بلکې شیخ ته معلومه شوه چې د دې ښځې په ذهن کې سنا سشته، او هغې د بایبل مقدس په هکله سوچ کو، ځکه چې بلکې شیخ ولیدل چې هغې بایبل مقدس ته نیغ نیغ کتل، او په زړه کې یو سوال و. اخیر کار لږ وخت پس هغه لږه شان مخکې شوه او ډیر په اعتماد سره بلکې شیخ ته وویل:
بیگم شیخ، ته انجیل مقدس سره څه کې؟
زه ډیره په اخلاص سره د خدای پاک په لټون کې یم چې زه به څنګه خدای پاک ولټوم. که هر څو شي، خو زه به د خدای پاک لټون جاری ساتم. کلم چې زه تا سره خبرې اترې کوم، نو زه ستا دا کیدې په وجه باندې لږه شان فکر منده یم. زه ستا په خبرو اترو کې یو خبره محسوسوم، او هغه دا چې ما ته پته نشته چې ته خدای پاک دومره شخصي ولې ګڼې.
بیگم شیخ، مونږ داسې ولې محسوسو؟ د دې د پیژنګلو صرف یوه لار ده، او هغه دا چې ته پخپله د دې اندازه ولګوه. کیدی شي چې دا تا ته عجیبه ښکاره شي، خو تا ته به خپله لار وښیي.
نو زما خوږو اورېدونکو، د دې خبرې نه پس هغه ډاکټرې چې نوم یې سینټي آګو، هغې یو داسې خبره وکړه چې د هغې په وجه د بلکې شیخ بدن کې د بجلی په شان یو کرنټ پیدا شو. هغه ډاکټر را بلکې شیخ ته لږه شان نور هم رانږدې شوه، او د هغې لاس یې په خپل لاس کې ونیسه، او په سترګو کې اوښکې وې، او په خاموشه لهجه کې ورته وویل:
هغه سره د یو عزیز په حیثیت خبرې وکړه، هغه سره د یو ملګري په حیثیت خبرې وکړه، خدای پاک سره خبرې وکړه، هغه سره داسې خبرې وکړه لکه چې هغه ستا پلار وي.
دې اورېدو سره بلکې شیخ سمدستي نیغه کېناسته، او لکه د مرګ په شان خاموشي په هغه کوټه کې جوړه شوه. او کله چې دی خاموشه وي، نو په دې دوران کې د ټونی او د محمود خبرې اترې په دې خیالونو او خاموشۍ کې شامل شوې، او بلکې شیخ ډیر په غور سره د شمې په رڼا کې د هغه ښځې سترګو ته کتل، او وی ویل:
ستا مطلب دی چې زه د خدای پاک سره داسې خبرې وکم لکه چې هغه زما پلار دی؟ دا خو یوه ډیره ناشنا خبره ده.
زما خوږو اورېدونکو، دې اورېدو سره د بلکې شیخ په زړه کې یره پیدا شوه، او بیا ناڅاپه هر یو کس خبرې شروع کړې. ټونی او محمود په خندا سره په کتاب کې تصویر لا رنگ ورکو، او ډاکټر سینټي آګو په خندا سره پاسېده او د هغې سره په مخه خو کړل او د هلته نه لاړه. زما خوږو ملګرو، د دعا او د عیسائیت په باره کې هغه یو بل ته هیڅ هم نه ویلي، خو بیا هم د شپې بلکې شیخ ډډه په ډډه اوړېده، او همداسې یې ټوله شپه د بې آرامۍ په حالت کې تېره کړه. او بله ورځ سهار وختي بلکې شیخ ډېر خفه وه، او دا سوچ یې کو چې دلته راتلل خو نورم ډېر عجیبه شول. کله چې ډاکټرانو د محمود معاینه وکړه، نو هغې وویل چې محمود بالکل ټیک ټاک دی، او محمود په خپله هم دا خبره وکړه چې د هغه په غوږونو کې اوس لږ شان درد هم نشته.
شکر دی خدایا چې محمود اوس ټیک دی، او هغه ته هیڅ تکلیف نشته. یا الله، ستا ډیر شکر کوم. یا خدایا، دا ما سوکل، دا تومره وخت ضایع شو. خو خیر، کېدې شي چې دا د خدای پاک منصوبه وه چې زما ملاقات دلته د سینټي آګو سره وشي.
زما خوږو اورېدونکو، بله ورځ سهار وختي منظور بلکې شیخ او محمود واه کلي ته واپس راوستل. کله چې هغه د سړک نه د خپل کور د لارې اړخ ته راتاو شو، نو ونو بوټو کې د خپل کور د خړ رنگ چت لیدلو سره بلکې شیخ ته آرام محسوس شو، او بلکې شیخ دا خپل کور په ټوله دنیا کې د آرام او د سکون یو مرکز ګڼه. خو کله چې بلکې شیخ نن کور ته واپس راله، نو هغې ته کور نور هم مختلف ښکاره شو. داسې ښکارېدل چې نن بلکې شیخ ته یو خاص واقعیا راپېښېدونکې ده. کله چې دی کور ته راورسېدل، نو نوکران په منډه رالل، او د محمود په باره کې یې تپوسونه شروع کړل.
بیگم صاحب، محمود اوس څنګه دی؟
نورجهان، داسې وکړه چې ما دپاره لږې اوبه راوړه. او د خدای شکر دی، د ته طبیعت اوس ډیر ښه دی. هغه له هم د خوراک دپاره سره وړه.
ډیره ښه ده بیگم صاحب،
یا خدایا زه خو ډېره ستړې شوم، خو شکر دی چې محمود اوس ښه دی. یا خدایا داسې څه اورمه د دې خلکو نه او داسې څه وینم، او بیا دا خبره چې زه د خدای پاک په نوې طریقې سره وپېژنم. یا خدایا زه خو نه پوهېږم چې دا زما په ژوند کې ماته څه پېښېږي، دا زه څه ګورم او څه اورم. یو مسلمان هم خدای پاک ته پلار نه وایي، نعوذ بالله. موږ ته خو د ورکوټوالي نه دا ښودلې شوي دي چې د خدای پاک د پېژندلو دپاره ښه طریقه دا ده چې موږ د پنځه وخته مونځ وکړو او د قرآن مجید تلاوت دې وکړو او په دې باندې د غور او فکر وکړو.
هغه سره د یو عزیز په حیثیت خبرې وکړه، هغه سره د یو ملګري په حیثیت خبرې وکړه، خدای پاک سره خبرې وکړه، هغه سره داسې خبرې وکړه لکه چې هغه ستا پلار وي.
خو یا خدایا دا ډاکټرې چې ماته کومه خبره وکړه، دا خو هم زما په ذهن کې تاویږي را تاویږي او زما د ذهن نه نوزي.
بیگم صاحب، بیگم صاحب، اوبه مې دله راوړي، دا والی اوبه وڅکئ.
نور جهان دا اوبه دلته کیږده او ته ځه او ور ځان سره بند کړه او دننه څوک مرا پرېږده.
ډېره ښه ده بیګم صاحب.
یا خدایه زما مرسته او مدد وکړه، زه نه پوهېږم چې زه څوکم. ته زما مدد وکړه خدایه، ته ماته لارښودنه وکړه. اے مالک خدایه، اے مهربانه خدایه، اے لویا خدایه، اے خالقه اے مالکه، ته زما مدد وکړه. زه نه پوهېږم چې زه څوکم، ته ماته لارښودنه وکړه مالکه. یا خدایه زما زړه ډېر زیات خوږیږي، ته ماته سیده لار وښایا، ته زما مدد وکړه مالکه. اے لویا خدایه په ما رحم وکړه. څنګه یو ګناهګار کس خدای پاک ته پلار ویلی شي؟ خدای ته خو پلار ویل د هغه بې عزتي کول دي، دا خو کفر دی. اے خدایه زه څوکم، ته ماته ووایه، زه خدا نه شم کولی. یا مالکه خدایه زما مدد وکړه، زما دپاره دا ناممکنه ده چې زه تا ته پلار ووایم.
زما خوږو اوریدونکو، کله چې بلکې شیخ په دې کې ناکامه شوه چې خدای ته پلار ووایي، نو هغه ډېره زیاته خفه او پریشانه وه، او هم په دې خیالونو او سوچونو کې هغه اوده شوه. او د دې نه مخکې په هغې باندې کله هم داسې نو شوي او نه هغې ته داسې قسمه واقعې را پېښې شوې وې. کله چې هغې سترګې وغړولې، نو ورته معلومه شوه چې نیمه شپه تېره شوې ده. د 12 دسمبر دا ورځ د هغې د پیدایښ ورځ وه، او په دې ورځ باندې د هغې عمر 30 کاله شو. خو هغې سوچ وکړه چې د مخکې په شان دا ورځ به په خوشحالۍ سره نشي نمانځلې. هغې ځان سره سوچ کو چې کېدای شي یو څو ملګري یا رشته داران نه ته ټیلیفونونه وکړي او بس نور هیڅ نه وي. د ماشوموالي هغه ټول ښکلي یادونه د هغې مخې ته ګرځېدل، او کله چې هغې د خپل مور پلار په هکله سوچ کو، نو دې سره هغې ته خوشحالي میلاوېده. هغې سوچ کو چې د هغې مور ډېره هوښیاره او خوش اخلاقه او ښایسته ښځه وه، او هغې به په خپل پلار باندې هم ډېر فخر کو. د هندوستان په حکومت کې هغه په یو ښه عهده باندې و، بلکې شیخ تر اوسه پورې په خپل خیال کې د خپل پلار هغه تیارېدل لیدل. کله چې به هغه دفتر ته تلو نه مخکې شیشې ته ودرېد او خپل ځان به تیارولو، اول پټکې به وخه او واسکټ به واچو، او د دې نه پس په بیا دفتر ته ته. دا ټول یادونه د بلکې شیخ مخې ته راتلل، او هغې ځان سره دا سوچ هم کو چې د هغې د پلار په مخ په هر وخت خندا وه، او هغه به هر وخت مطالعه کوله. او دې سوچونو سره بلکې شیخ ډېره زیاته خوشحاله شوه. زما ملګرو هغې ځان سره سوچ کو چې په یو داسې معاشره کې د اوسېدو په باوجود چرته چې بالکانو له د جینکو په نسبت زیاته توجه او غورهوالی ورکول کېده، نو د بلکې شیخ پلار داسې سوچ هیڅکله هم نه کو، او نه یې په جینۍ او هلک کې څه فرق کو. کله چې بلکې شیخ ماشومه وه، نو هغې به د خپل پلار نه اکثر تپوسونه کول او دا به هغه سره دفتر ته تله او د هغه په کار کې به مداخلت کو، خو دې به هیڅ یاره نه محسوسوله چې زما پلار به ما ته غصه شي یا به راته څه ووایي. بلکې شیخ ته دا یادونه هم راتلل چې کله به هغې داسې قسمه حرکتونه کول نو پلار به کار بس که او په کرسۍ کې به نیخ کیناست او دې له به آواز ورکه چې زما بچی. نو بلکې شیخ په دې اورېدو سره سر ټیټ کړ او په کلاره کلاره به د هغه خواته روانه شوه. هغه به په خندا سره هغې ته وویل چې راشه زما خوږې لورې، او دې خواته کرسۍ کې کینه. او بیا به پلار هغه په خپل غېږ کې واغسته او ډېر په نرمه لهجه کې به ورته وویل، خوږې لورې زه ستا لپاره څه وکم، تا ته د څه ضرورت دی؟ دې سوچونو او خیالونو سره د بلکې شیخ په مخ باندې اوښکې روانې وې، او هغې دا سوچونه او خیالونه د خپل ځان سره کول. هغې دا هم ویل چې کله به ما د خپل پلار په کار کې مداخلت وکړه نو هغه به کلم زمانه نه خفه کېده او نه به زه رټلم. کله چې به ما د هغه نه څه سوال وکړه یا به ما ته څه مسله وه نو هغه به د خپلو کارونو په باوجود هم خپله توجه بلکې شیخ له ورکوله او د هغې مرسته او مدد به کو. زما ملګرو، دې خیالونو سره سره شپه د نیمې نه زیاته تیره شوې وه، او بلکې شیخ په خپل کټ کې اوده وه او د دې ښکلو یادونو نه مزه اخیسته. هغې د خپل ځان سره وویل،
یا خدای ستا شکر دی، څومره ښکلي یادونه وو، دې سره خو ماته د امید رڼا ښکاره شوه. یا خدای پاکه، چې کله زما دنیاوي پلار زما خبرو له پوره توجه ورکوله او زما په سوالونو تپوسونو باندې به نه تنګېدو، نو ولې زما آسماني پلار به ماله توجه نه راکوي څه؟
نو زما ګرانو ملګرو، دې سوچونو او دې ویلو سره جذباتو بلکې شیخ له شکست ورکه، او هغه د کټ نه راپاسېده او په ځمکه په سجده شوه. اسمان طرف ته وکتل او دې نوی سوچ او نوی پوهې سره هغې الله تعالی ته پلار وویل، او هغې ته چې په کومه طریقه جواب میلاو شو نو هغه د هغې دپاره تیاره نه وه.
اے پلارا، ما معاف کا، زه نه پوهېدم پلارا چې ته ما سره څومره مینه کوله، او ته ما سره ډېره زیاته مینه کې خدایا. اے مالک خدایا، زه ستا دغه مینې دپاره او ستا د دغې لارښودنې دپاره ستا شکر کوم. اے آسماني پلارا، زه ستا شکر کوم د دې تسلۍ دپاره، د دې اطمینان دپاره او د دې خوشحالۍ دپاره تا چې کومه ماته راکا. اے زما آسماني پلارا، زه ستا ډېر شکر کوم، ستا شکر دی وی، ستا شکر دی وی، ستا نوم ته دی جلال ملو شي.
زما ملګرو، تاسو خدا کی سواوره دا، او زما یقین دی چې دا بس تاسو ډیره خوښه شوی او تاسو به د خپل ژوند لپاره ډیر ښه نصیحت حاصل کړی. نو زما ملګرو، د پروګرام ختمېدو نه مخکې تاسو زموږ پته ځان سره ولیکئ په کومه چې به تاسو موږ سره رابطه کوئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00 1050 25 0 50 0 1050 0، یعنی 00145025410545. زموږ د ایمیل پته دادا info@pashtoradio.org، او که چېرته تاسو غواړئ زموږ دا پروګرام یا نور پروګرامونه دوباره واورئ نو تاسو دې ویبسایټ ته تللی شئ www.pashtoradio.org، او که چېرې تاسو روحاني فلمونه کتل غواړئ نو زموږ دې ویبسایټ ته لاړ شئ www.pashtotv.org. زما ملګرو، زما یقین دی چې تاسو به زمونږ پته ځان سره لیکلی او تاسو به خامخا موږ سره په رابطه کې اوسئ. نو زما ملګرو، مالی اجازه راکئ، د خدای په امان.